دا مشال ریډیو دا او وخت په پیښور کې د مازیګری 15 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل درته سلامونه او هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت د نوټس جاری کول وروسته په ایوانی صدر او وزیر اعظم هاوس کې په ملاقاتونو کې تیزی راغلې ده او په بلوچستان کې د تیرو دوو ورځو د زیاتو بارانونو او واورو له امله خلکو ته ځاني زیان رسېدلی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی به د منور شانه خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم ګیلانی ته د راروان زیارت په ورځ عدالت ته د پیښ کېدلو حکم کړی دی. افغانستان کې د انساني حقوقو اداره وایي د قیدیانو سره بد سلوک کیږي او د عراق د موسل خار په څنګ کې به می چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه عدالتي حکم باندې ګامونه پورته کولو کې ناکامه ګرځولې چې پکې د نوموړي نه د صدر آصف علي زرداری خلاف د کرپشن په اړه د تحقیقاتو شروع کولو غوښتنه شوې وه. په دې لړ کې د خپل ناکامۍ د وضاحت لپاره سپریم کورټ وزیر اعظم ته د راروان زیارت په ورځ، یعنی د جنوري په 19 نیټه، عدالت ته د حاضرېدلو حکم کړی دی. سپریم کورټ د حکومت نه غوښتنه کوي چې د 1990 د وخت په کرپشن مقدمو کې د در آصف علي زرداری خلاف تحقیقات دې بیا شروع کړي. حکومت د دې انکار کوي او دا نظر لري چې صدر ته استثناء حاصله ده. بل خو د صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری کړی شوی دوه بیلابیل خبر پاڼو کې ویل شوی د نوموړي سره وزیر اعظم ګیلانی او د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وایي بیلابیل ملاقاتونه کړي دي چې پکې د وزیر اعظم سره نوموړي د ملک په سیاسي حالاتو او د جنرال خالد شمیم وایي سره په پوځي چارو خبرې اترې کړي دي. بلخوا پرون وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه خبرونه رد کړي چې ګنی د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی ترې 13 هفته د پوز او استخباراتي ادارې د مشرانو په اړه تنقیدی بیان د واپس اخیستلو غوښتنه کړي. نو موړي دا سرګندونه پرون په بهاړی کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړي.
مې جواب ده هم پارلیمنت کو اور کسی
دیوای ز پارلیمان ته جواب ده یم. زب په هیڅ یو شکایت یو تن ته جواب ور نکړم. زب پارلیمان ته جواب ور کوم او پارلیمان چې کله هم غواړي زب ورته خپل موقف وړاندې کوم.
چاهګي ته مې
د سواد تحصیل قبل ډډه هره سیمه کې کراچۍ ته تلونکو یو بس په مور کې کندې ته غورځېدلی چې پکې درې ماشومان او یو زنانه مړه او نور خوښه شل کسان جوبل شوي دي. جوبل شوي کسان په فوري توګه د کابل هسپتال ته رسول شوي. د هسپتال انتظامیه وايي په جوبل شوو کې د ځنې کسانو حالت ښه نه دی. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه حادثه د تیز رفتارۍ له وجې شوې ده. بلخوا بلوچستان کې د لیویز چارواکي وايي په شین کې د بارانونو له وجې یو خوړ کې سیلاب د سلور ماشومان په ګډون 15 کسان وژلي دي. د دې پیښې په اړه د سیمې د لیویز مشر علي محمد ترين مشال لیډیو ته ویل دغه ټول کسان چې د یوې کورنۍ معلومېدل په یو موټر کې سوارو او د سیلاب خکته کېدلو انتظار یې ونکړ چې د پوري وتلو پر مهال گاډي سیلاب کې لاهو شو. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن د هیواد د جیلونو د حالت په اړه یو ریپورت وړاندې کړی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن یو مشر محمد موسی محمودی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې د کمیشن په هیواد کې د ټولو جیلونو څارنه کړي او د یو راپور په ترڅ کې به د خپل تحقیقاتو نتیجه په روانه میلادي میاشت کې خبر کړي. خغلی محمودی ویل چې د بشري حقوقو کمیشن ته د تحقیقاتو پر مهال معلومه شوه چې په زندانونو کې د تشدد او خراب چلند په شمول د بندیانو په وړاندې د بشري حقوقو ځنې نور سرغړونې هم موجود دي. ایران پرون تصدیق کړی چې د هرمز د تنګي د مسلې په اړه یې د امریکا لخوا یو پیغام تر لاسه کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان درامین مهان پرست ویل تهران د غلیک مطالعه کړي او که ضرورت یې وګڼي نو امریکا ته به یې جواب ورکړي. هغه دا ونه ویل چې په دې خط کې نور څه تفصیل دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړی چې واشنگټن د ایران استر مذهبي مشر علي خامنایي ته خبرداري ورکړي چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي بندول د امریکا لپاره هغه سره لیکه ده چې امریکا به دې ته وهڅوي چې په جوابي کاروایي لاس پورې کړي. ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی که په ایران پوځي حمله وشي یا پر دې هیواد نور بندیزونه ولګول شي نو تهران به د هرمز تنګې بند کړي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي کازاکستان کې پارلماني انتخابات بنیادی جمهوریت تقاضی پوره کولو کې ناکامه دي. نن د سلامتۍ او تعاون یورپي تنظیم او اس سی ای ویلي د چارواکو لخوا جمهوري عمل ته د ودې ورکولو د دعوو باوجود دغه هیواد کې د اتوار د ورځې انتخابات د جمهوریت بنیادی اصول ترسره کولو کې ناکامه دي. د یاد شوي تنظیم څارونکي وایي حکومت له پکار و چې په دې انتخاباتو کې په سمه توګه مخالف ګوندونو ته د برخې اخیستو اجازت ورکړې وي. هلته د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو کې درې سیاسي پارټۍ پارلیمان ته رسیدلو کې بریالي شوي چې پکې د موجوده صدر سیاسي ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی. عراقی چارواکي وایي نن د هیواد د موسل خار سره نږدې د موټر بمې چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه د بغداد نخوا او څلور سوه کیلومتره لرې د موسل خار سره نږدې په شیا میشتې ضلع کې وشوه. دا پیښه د هغه بریدونو وروستۍ حمله ده چې پکې تیره میاشت امریکا ځواکونو دغه هیواد نه د وتلو راهیسې د یو سل څلوېښتو نه زیات کسان وژل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې په مرسته د پېښور نشتر حال کې نن یعنې د ګل دوره زنه د پښتو ژبې صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او کلام تیاتر ډرامه شروع کیږي چې نوم یې دی هغه ښکلی ښکلی خلک. د دې ډرامې لیکونکی عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
په دې ډرامه کې مونږ د رحمان بابا د کلام، رحمان بابا د پیغام او د هغې د ژوند په حقله د څه معلوماتو وړاندې کولو کوشش کړی دی او د نوي دور او نوو حالاتو سره سم مونږ د رحمان بابا فکر په دې دور کې منطبق کېدل په زلمی کل کې د رحمان بابا د روحانیت هغه تخم کرل زمونږ د دې ډرامې اصل مقصد دی.
هغه ښکلی ښکلی خلک عجب ګل د دې ډرامې هدایت کار دی. د خبرونو پای.
خبرونه هم د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په خبرونه کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورٹ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د توهین عدالت د نوټس جاری کول وروسته په ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس کې په ملاقاتونو کې تیزی راغلې ده. د قانوني چارو کارپوه د دې نوټس په اړه څه داسې وایي؟
صرف دقه لار پاتې شو د راشي پیشي او کېدل تقلواب ورکې بل مخه ورشته حکومت سره.
په بلوچستان کې له تیرو دوو ورځو د زیاتو بارانونو او وورو له امله خلکو ته ځاني زیان رسېدلی دی. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې یخنی زیاته شوې ده او لرګي هم ورسره ګران شوې دي.
لرګي ډېر زیات دلته ګران دي وروره. په وسو او دیش کې مال سبې چې کومه کنه یو لرګي را کړی دي.
د ممندو او باجوړ ایجنسو کروندګر د بارانونو وروسته خوشاله دي.
مګه تا وجنوا فصل خراب شوی ورسته نو یو ښه شوز مګه ته یو ښه شونه بس هغه جړوالې هغه فصل ختم کو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. اول زو اسلام آباد ته. د پاکستان سپریم کورٹ د دې ملک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته د توهین عدالت نوټس جاری کړی دی او په 19 جنوري عدالت ته غوښته دی. په سپریم کورٹ کې د این آر او عمل درآمد کیس ته اورېدنې حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورٹ کې راکوي.
قومی مفاہمتی قانون این آر او عمل درآمد کیس کے سپریم کورٹ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د توہین عدالت نوٹس جاری کرے دے او وزیر اعظم گیلانی د روان میاشت پنولسم نیٹا پ ذاتی توگا عدالت ترا غختے دے. این آر او عمل درآمد کیس اوریدنا نن د جسٹس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورٹ و رکنی بینچ وکړه. نن سهار چې کلا د کیس اوریدنا شروع شو نو په دغه موقع اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق په عدالت کې موجود نه وو. په دې جسٹس ناصر الملک د کیس اوریدنا د گرمی ایولس نیمې بجو پورې وزنډوله. کله چې د کیس اوریدنه دوباره شروع شوه نو اټارنی جنرل مولوی انوار الحق عدالت ته وویل چې هغوی د عدالت د 10 جنوري فیصله صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او نورو حکومتي غړو ته لیږلې ده، خو تر دې دمه د صدر او وزیر اعظم لخوا څه هدایت ورته نه دی ملاو شوی. په دې عدالت اټارنی جنرل ته د 20 منټو مهلت ورکړو چې هغوی د حکومت سره رابطه وکړي او عدالت د حکومت د دریض نه خبر کړي. د دمی وروستو چکل عدالت بیا د کیس اوریدنه شروع کړه، نو خپل ایوی مختصر فیصله کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت نوټس جاری کړو او حکم یې ورکړو چې وزیر اعظم د 19 جنوري عدالت ته حاضر شي. د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
عدالت دا ګڼنه چې هغه کوم حکم کړو انارو کې د سوئز حکام ته خط لیکلو، نو هغه خط لیکل نه پرائم منسٹر انکار کړو خط نه لیکل، مطلب دا دی چې عدالت ته حکم هغه تعمیل نه کوو، نو توهین عدالت په زمره کې دا خبر راځي. نوټس ورکړو، نوټس نه پس کوم دین دوه لارې دي، یا خو پاغه باندې به کیس وچلېږي عدالت ته بیرو غواړي، یا دا هم کېدای شي چې پرائم منسٹر د تلو سره غیر مشروط معافي کوو وایي عدالت نه، او عدالت دا وګڼي چې د زړونه دا معافي غوښته نو هغه معاف کول شي.
قانون دان او د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې وزیر اعظم سره سوای د عدالت ته حاضرېدو نه بل هیڅ لار پاتې نه ده.
حکومت خپل لارې ځان له بند کړې، حکومت سره صرف د کا لار پاتې شوه چې هغه راشي پیشي وکړي دلته نواب ورکړي، بل مخه خو نشته حکومت سره حاضر نه شي، نو بیا ایکس پارټی پروسیډنګز به کېږي که نه؟ چې هغه ناراضي هغه باندې عدالت سزا نه ورکوي، هغې به خپل پروسیډنګز ایکس پارټی ورته وایي، هغه غیر موجودګي پروسیډنګ شروع کړي، بس کومه نتیجه یا فیصله.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 10 نیټه سپریم کورټ این آر او کیس فیصلې عمل درآمد حواله سره شپږ لارې د اټارنی جنرل په ذریعه حکومت ته ورکړې وې چې په دې کې د یوه لاره خوښه کړي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سپریم کورٹ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د توهین عدالت نوٹس جاری کول وروستو په ایوان صدر او وزیر اعظم هاوس کې په ملاقاتونو کې تیزی راغلی ده. بلخوا د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو وزیر اعظم گیلانی تا د الیکشن مشوره ورکړې ده. د ملک سیاسي صورتحال په حقلا یو وار بیا د احمد الله دا رپورٹ.
تو سپریم کورٹ د فیصلی وروستو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په ایوان صدر کې صدر آصف علی زرداری سره ملاقات وکړو چې په کې موجوده صورتحال او سپریم کورٹ د فیصلی وروستو راپورته شوی حالاتو غور وشو. دین وړاندې د پاکستان پیپلز پارټی شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضی حسین احمد او د پښتونخوا ملي عوامي پارټی مشر محمود خان اچکزی هم د وزیر اعظم سره ملاقات وکړو. د ملاقات دوران هغوی وزیر اعظم ته مشوره ورکړه چې حالات خرابولو په ځای دې د نوي انتخاباتو اعلان وکړي. د حکمران اتحادی ډلې مسلم لیگ قاف خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې موجوده وخت کې حالات نور هم خرابې طرف ته روان دي، په کار دا چې وزیر اعظم د الیکشن اعلان وکړي.
صورتحال انتہائی گمبھیر دے اور پاگے کے نقصان ٹول پاکستان 18 کروڑ عوام ترسی اگر سفر کی منگ دا واڑو غیر جمہوری سیٹ اپ عمران سی او جمہوری انداز سره دوباره عوام ته تل پکار دی الیکشن شي.
د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق وینا دا چې وزیر اعظم ته پکارو چې پارلمانی نظام د مضبوطولو لپاره کار کړي وي، خو په زائد دی هغه ادارو ته نور نقصان ورسو.
پیپل پارټی د عدالتونو فیصله تسلیمینا او بلاخر سپریم کورٹ مجبور شوه دی او هغوی ته د توهین عدالت نوټس ورکړی دی. مونږ خدا مطالبه کړې ده یو غیر جانبدار انتظامیه په کار ده چې هغوی د الیکشن انعقاد وکړي.
دغه شان د حکمران ډلې بل اتحادي جماعت عوامي نیشنل پارټۍ ویان سینیټر زاهد خان وینا ده چې ادارو ترمنځ تصادم له وجې جمهوري نظام ته فائده نه بلکې نقصان رسی.
د ادارو په منځ کې ټکراو نه به نقصان وي، د ټکراو نه ډډه کول په کار دي. ولې چې په دې چې په هر یو اداره دا ذمہواري ده چې هغه د جمهوریت بچ کې ولې چې دا د یو حکومت دی یا د پارلمنت ذمہواري دا د هر هغه ادارې چې په دې ملک دي او آئین کې هغه ته خپل خپل دار اختیار ملو شوی دي، نو په کار ده چې په هغه ټول خپل خپل دار اختیار کې وي او د هغې دننه کار کوي، نو تصادم به نه وي. تصادم چې نه وي نو بیا به جمهوریت مخکې روان وي، او که تصادم وي نو د تصادم نه به جمهوریت هم ډېر ریل کېږي او ملک او قوم ته به نقصان.
زاهد خان زیاته کړه چې حکومت لا خپل رویه کې نرمی راوستل پکار دي چې حالاتو کې خواله راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 10 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
متحدہ قومی مومنٹ د پاکستان په قومی اسمبلی کې د وړاندې کړې شوې هغه قرارداد ملاتړ اعلان کړی دی په کوم کې چې د جمهوریت د مضبوطولو خبرې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان لخوا د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومی اسمبلی کې د وړاندې شوې دې قرارداد د اهمیت په حقلا ظفر کریمی یو رپورٹ برابر کړی دی، راځي چې وویرو.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا قومي اسمبلی کې د پیش کړی شوي قرارداد حمایت ایم کیو ایم ډلې وروستو له هغې د اتوار په ورځ کراچۍ کې اعلان کړو، کله چې د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک د یاد شوي ګوند له مشرانو سره وکتل. د ملاقات وروستو ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ډلې پارلیماني مشر فاروخ ستار وویل،
جناب اسپندیار ولی کی جانب سے جو قرارداد آئی ہے،
منگ فیصلہ کرے دا چې د اسپندیار ولی خان لخوا کوم قرارداد وړاندې شوی دی د هغې به حمایت کوو او د دغه قرارداد په حق کې به د ګل په ورځ ووټ ورکوو. څېړونکي وایي د ایم کیو ایم ډلې د حمایت کولو وروستو اوس قومي اسمبلی کې د جمهوریت د پیاوړتیا په حق کې د اسپندیار ولی خان لخوا وړاندې شوی قرارداد په لوی اکثریت سره د منظورولو امکان دی. د سیاسي چارو کارپوه شمیم الرحمن په دې حق لوای، حکومت بار بار دا خبره کوي چې پارلیمنت تر ټولو اوچت دی، خو سپریم کورٹ لخوا دا را مخته کیږي چې سپریم کورٹ اوچت دی. دې قرارداد نه به دا هم واضح شي چې کومه اداره اوچته ده. بل دا چې که د نواز شریف ډله د دې قرارداد حمایت هم ونه کړي، نو دا قرارداد به دوه پر درې اکثریت سره منظور شي. دلته دا خبره هم اهمه ده چې فوج که څه هم په خپله په واک د حملې په پوزیشن کې نه دی، خو د میموګیټ لانجه کې فوج عدالت سره مرستې ته چمتو په نظر راځي، نو په داسې حال کې پارلیمنت ته هم خپل پوزیشن واضح کول ضروری وو. د سیاسي چارو یو بل کارپوه توصیف احمد خان بیا وایي، د جمهوریت په حق کې د یاد شوي قرارداد منظورولو وروستو به سپریم کورټ هم د یو داسې ګام اوچتولو په لړ کې د احتیاط څخه کار اخلي چې له وجې یې جمهوري نظام ته ګواښ پېښېدای شي. دسپندیار ولی لخوا وړاندې شوی قرارداد ډیر اهمیت لري. د دې د منظورېدو سره به پارلیمنت حیثیت مضبوط شي. که څه هم د 11 ستمبر د پیښې وروستو اوس پاکستان کې سیاسي حالات دې ته رسېدلي دي چې فوج د پاره ګرانه ده چې په اقتدار د پخوا په څېر حمله وکړي، خو د عدالت لخوا اوسنۍ معامله سنجیده ده. او د دې قرارداد د منظورېدو وروستو به سپریم کورټ ته هم د ټاکلي حکومت په وړاندې د څه فیصلې نه مخکې د پارلیمنت حیثیت خامخا په نظر کې ساتي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی لخوا قومي اسمبلی کې وړاندې شوي قرارداد کې د جمهوریت د پیاوړتیا خبره شوې ده. د دغې بل حمایت د واکمن پیپلز ګوند نه علاوه مسلم لیگ، قاب ډلې، عوامي نېشنل ګوند او د قومي اسمبلی دویش آزادو غړو کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
له میاشت راسې په پاکستان کې سیاسي بحران اوس نوې پړاو ته داخل شوی دی. سپریم کورټ د دې هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی او د جنوري په 19 نیټه یې عدالت ته غوښتی دی. هلته په هیواد کې حکومت مخالفه سیاسي ډلې وایي د غیر آئینی ګامونو ملګرتوب به نه کوي، خو باید چې انتخابات له وخته مخکې وشي. په دې اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
سپریم کورټ ویلي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلۍ د معاملو په اړه د سویټزرلینډ ادارو ته لیک نه دی استولی او په دې ډول یې د عدالت حکم نه دی منلی چې د سپکاوي معنی لري. تر دې ورځې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند پر زرداری د درغلۍ د تورونو د معاملې په اړه سویس حکومت ته د لیک له استولو انکار کړی و او ویلي ول چې آصف علي زرداری د ولسمشر په توګه استثنا لري. د عدالت لخوا دا نوټس څه معنا لري او د ډیموکراسۍ له پلوه د سپریم کورټ دا ګام څنګه دی؟ په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پوهاند حسن عسکری رضوی وایي د سپریم کورٹ کردار مشکوک تھے؟
جہاں تک جمہوریت کے حوالے سے تو کافی اس وقت مشکوک ہی ہمیں نظر آتا ہے،
ترکم چ د جمہوریت خبر دا نو د عدلیہ کردار مونگ تڈیر مشکوک کاری، زگچ دا دویم زل دے چ منتخب وزیر اعظم تے د عدالت د سپکاوی پا اڑا نوٹس ور کڑے دے، پ لومڑی زلی پ کال 1999 کی نواز شریف تے داس نوٹس ور کڑے او اسی بیا ٹاکل شوی وزیر اعظم تے ور کڑے دے، نو پدی ڈول مونگ تے ہمدا خکاری چ سپریم کورٹ د یو منتخب حکومت خلاف ل فشار کار اخلی او د دې لقبل اب پا پاکستان کی مسئلے پیلی شي
جو ہے پریشر استعمال کر رہا ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جس سے کہ مسائل پیدا ہو جائیں گے پاکستان میں.
لا حسن عسکری میں وہ پختل چی سنگ مسئلے با پیدا شی دے وائی ڈیموکراسی تب تاوان و رسی گیا و دے ہیواد واک با بیا دا پاوز پلاس کی وی.
دیکھیں مسائل تو یہی ہے نا کہ انسٹیٹیوشنل کلیش ہو سکتا ہے.
گورا مسئلے خو ہم دا دی چی دا ادارو ترمنز ٹکر پیدا کی دے شی چی دا جمہوریت راتلون کی تخائی تاوان و رسی پا دے کی با دا گام اخستو لمڑی تو پاوز تا بیا پلاس ورشی. زمون سیاسی گندونه وای چې د پاوز هر کله بند نه کوي، خو د ادارو د ټکر په وخت چې سیاسي مشران هر څه کوي خو واګي د پاوز لاس ته خپل ورسي
ویلکم نه کوي، لیکن هم انسټیټیوشنل کلاش می سیاسي لیډر کچھ بھی کرتے رہے فوج کو انیشیٹو خود بخود ان کے ہاتھ میں آ جاتا.
د برطانی انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه لیکي د سپریم کورٹ د دې خبرې معنی دا کېدای شي چې وزیر اعظم به تر مقدمې لاندې راوستل شي او کېدای شي له دندې هم ګوښه کړل شي. هلته د پاکستان د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه که د نواز شریف مسلم لیگ وي، که د عمران خان تحریک انصاف او که د آفتاب احمد خان شیرپا او پیپلز ګوند، دا ټول وایي د غیر آئینی ګامونو ملاتړ به نه کوي خو باید انتخابات له وخته مخکې وشي. د یکشنبه په ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د پیپلز ګوند شیرپاو ډلې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل انتخابات باید له وخته مخکې وشي. د ویل په هر صورت به د جمهوریت ملاتړ کوي.
مونږ به داسې مزمت کوو چې د دې هر چا نه به په دې کې مخکې یو او په سړکونو باندې په هر هغه لحاظ سره د دې به مزمت کوو او په 100% جمهوریت ملګرتیا به کوو. دا کوم حالات جوړ دي نو دا اوس د دوی په قابو کې ناراضي دي. لپاره مونږ وایو چې الیکشن دی وشه
د شیرپا او نورو سیاسي مشرانو دا خبره چې انتخابات د لوخته مخکي وشي او پوز دی ناراضي، آیا دا جمهوریت ته د تاوان په معنا نه ده؟ پوهاند حسن عسکری رضوی په جواب کې وایي
سیاسي جماعتونو کا مسله یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی مفاد سے آگے سوچنے سے قاصر ہیں.
د سیاسی ګوندونو مسله دا ده چې لخپل سیاسی ګټو پرته نور فکر نشي کولای. ته هم دې لکه د دې اصولي عکس العمل خو هم دا دي چې پوز باید را نشي، خو د دې ترڅنګ د دې غوښتنه دا هم ده چې په یو نه یو لار اوسنۍ حکومت له واکمنې لری کړي. نو که سپریم کورټ یا پوز دا حکومت لری کوي نو زما دا خیال دے چھ زیادہ سیاسی گوندوں بے ہرکلے اکڑی.
تو میرا خیال یہ ہے کہ بیشتر سیاسی جماعتیں اس کو ویلکم کریں گی.
په پاکستان کې د ولسمشر زرداری د درغلای معاملې، د لانجبند لیک کیسه او پر حکومت درغلای د لوی تورونو او د ولست مسلو د نه هواری لکبله لوی سیاسي بحران روان دی چې لکبله په دې ورستیو کې د پوځي کودتا اندېښنې هم پیدا شوې وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په ورځپاڼه ایکسپریس ٹریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس په خپل یو مقاله کې لیکي، په پاکستان کې دا مهال سیاسي، اقتصادي او د ترهګرۍ ستونزې دي، خو د دې باوجود موجوده حکومت د یو ښه پوځي مارشل لا نه بهتره دی، ځکه چې مارشل لا پټ په پټه یو هیواد د تباهۍ سره مخ کی. د دې مقالې نور غټي کې د اسرائیل عالم ممن نه اورو.
په مقاله کې راغلی دی د مایوسۍ په دې حالاتو کې د پاکستان ولس د خپل راتلونکي په اړه ډېر پریشان دی او ښکاري چې په موجوده حکومت یې اعتماد پورته کیږي. مقاله لیکونکي وایي چې د ولس لخوا په حکومت د اعتماد پورته کېدو یو شمېر وجوهات دي، لکه خرابه حکومتداري، بدامنی، بیروزګاري او د شیانو ګراني ده. د دې مسلو سربیره موجوده حکومت د ترهګرۍ او سیاسي اړیګړي سره هم مخامخ دی او بېلابېلو سیاسي ګوندونو خپل ګروپونه جوړ کړي دي، خو لیکوال وایي چې دا د پاکستان د پیچلي سیاست یو اړخ دی. ځکه چې په تیر وختونو کې پاکستاني اولس وکتل چې څو واري سیاسي ګوندونو په بیلابیلو مسلو سیاسي سمجوته وکړه، لکه تلسم ترمیمو، ګلګت بلتستان ته د صوبې درجه ورکول او ان اف سی ایوارډ. خو لیکوال زیاتوي چې دا سمجوته ډېرې لنډمهاله وي. د دې ترڅنګ پاکستاني اولس د خپل هیواد د لویو سیاسي ډلو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي ملګرتیا هم ولیده. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې دا مهال لوی ستونزې د اقتصاد، امنیت او حکومتداری دي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د پاکستان اولس تمنه لري چې موجوده حکومت او یا هم راتلونکي حکومت به یادې شوې ستونزې په بیړنۍ توګه حل کړي. لیکوال وایي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د حکومت باقیات دي. لیکوال رسول بخش رئیس په خپل مقاله کې لیکي د مشرف د ناسمو پالیسیو له کبله پاکستاني اولس په تیرو لسو کلونو کې ټولې د پرمختګ موقع له لاسه ورکړي، ځکه چې ترګري، عدالتي ستونزه او په بلوچستان کې اورپکی توپ د مشرف حکومت لخوا موجوده حکومت ته په وراثت کې ملو شوي. همدارس په پاکستان کې د فوجي مارشل لا لوجې سیاسي ګوندونه تقسیم شو، ریاستي ادارې تباه شوې او د عین څخه څو واري سرغړونه وشوه. مکالګون کې وړاندې لیدل کې د فوج مشر د خپلو ذاتی ګټو لپاره هر ناجایز کار کړی دی، او همدارس پاکستانی اولس چې نن سبا د کومو سیاسي ستونزو سره مخ دی دا هم زیاتره په تېر وختونو کې د فوجي مارشل لاګانو لوجې دی. لیکوال د مقالې په اخر کې لیکي که څه هم دا مهال په پاکستان کې سیاسي اړې غړې دي، خو موجوده حکومت د یو ښه مارشل لا نه ډېر غوره دی، ځکه چې پوځي مارشل لا پټ په پټه ملک د تباهۍ سره مخ کوي. همداراز پاکستانی اولس د خپل سلامتۍ او پرمختګ په خاطر بل مارشل لا نشي زغملې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM وس بلاړ شو پېښور ته. د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې په مرستا د پېښور نشترحال کې نن یعنی د ګل دروازه د پښتو ژبې صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او کلام تھیټر ډراما هغه ښکلی ښکلی خلک په نوم پیل کیږي. د دې ډرامې لیکونکي عباسین یوسفزی دی او هدایتکار عجب ګل دی. زمونږ خبریال خالد خان عباسین یوسفزی سره په دې حقله خبرې کړې دي، راځي چې وویرو.
هغه خپل خپل خلک دا یو تھیټر پلے دا یو سٹیج دا والا دا د کلچر ډایریکټریټ خیبر پختونخوا په وینا باندې شروع شوی دا. په دې ډرامه کې مونږ د رحمان بابا د کلام، رحمان بابا د پیغام او د هغې د ژوند په هکله د څه معلوماتو وړاندې کولو کوشش کړی دی، او د نوي دور او نوو حالاتو سره سم مونږ د رحمان بابا فکر په دې دور کې منطبق کېدل او بیا د دې دور د حالاتو مطابق په زلمی کل کې د رحمان بابا د روحانیت هغه تخم کرل زموږ د دې ډرامې اصل مقصد دی. او په دې کې په پېښور کې د زمانو رچر په تھیټر نه دی شوی، او په دغه کې چې رحمان شنو یو ډېر سینیئر فنکار دی، هغه ما ته وویل چې یاره زما په یادو کې ما په نشترحال کې چرته د دې معیار پلی نه ده کتلې، نه مې کړې ده.
عباسین صاحب عمده خبره مې کوله چې تھیټر خو ډیر موده پس کیږي زمونږ په یاد کې، خو داسې په پېښور کې ډیر کم شوی دی، او بیا داسې د رحمان بابا غونتی شخصیت پاکله نو څه ګڼی چې دا خلکو دلته راتلل توجه به څنګه پیدا کیږي چې دغه تھیټر او بیا د رحمان بابا په شخصیت یو دغه سی هڅه کوي تاسو، نو د خلکو توقع به تاسو لرئ چې را به شي؟
خشکی صاحب زما خدا خیال دی چې خلک به راشي ډېر، او د رحمان بابا د ذات سره د هغې د کلام سره د هغې د کار سره خلکو یو ډېر ریسپکټ دی، ډېره مینه ده. نو یو وجه د ځینې خلکو به دا خیال وي چې دا به ډېر خشک ټاپک دی، او د رحمان بابا شاعري خو پند و نصیحت دی او بس تصوف دی او په دې باره کې خبرې دي. په دې کې دې ډرامه کې موږ انتها کوشش دا کړی چې د هرې طبقې او د هر عمر د خلکو د جذبو او د ضرورتونو خیال وساتلی شي. انشاءالله زمونږ ډېری ارونه دي راشي نن تېرې
بیا کوم دا وایي چې د دې هدایتکار هم داسې یو شخصیت دی عجب ګل، هغه هم یو ډېر لوی تجربه لري. د دې ستوري د دې اداکاران دا به څوک پرفارم کوي؟
زبون سره د پېښور ټاپ سټارز چې کوم دي د ټي وی سټارز دي فلم سټارز دي هغه زموږ سره موجود دي او تاسو به ان شاء الله چې بيخي حیران شي چې حال تراشي چې تاسو څو کاله روستو وګو بوزو بیا د تور تراولو بیا درې څو کاله روستو بوزو بیا راول ان شاء الله چې خربته والی
ادا تاسو تھیټر لیکلو د پاره لومبه ډرامه د مخکې تاسو دا سیدا کړی دي
تھیٹر خود نے لکھنے ٹی وی دفار بار ڈرامے لکھنے باقی تھیٹر دا پارا زما تھیٹر سرٹر پخوان ابھی نوا پاوے چیئر تھیٹر ز قتل واڑا دا قتل پورے میرا کو کچھ کل دا پروجیکٹ ما تا حوالہ کلے شور و سلور میاش تو دا سخت محنت نہ پس او دا جب گل غند زیرک ڈائریکٹر پ ملگرتیا کی مل دے جو گشو چ ان شاء اللہ تعالی چ بونگا دا عالمی معیار سیل برابر کرے ان شاء اللہ
دا وخت په پیښور کې د ماخامې 15:30 بجې کېدونکې دی وس په د خبرونو لنډیز د منور شانه وورو
د پاکستان سپریم کورټ د ان آر او یا قامی پوخلاینې د آرډیننس په اړه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالتي حکم باندې ګامونه پورته کولو کې ناکامه ګرځولې او د روان میاشتې په 19 نیټه یې ورته عدالت کې د پیښ کېدلو حکم کړی دی. د صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری کړی شوی دوه بیلابیلو خبرو پاڼو کې ویل شوی د نوموړي سره وزیر اعظم ګیلانی او د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای بیلابیل ملاقاتونه کړي دي او ورسره د ملک په سیاسي او پوځي چارو خبرې اترې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې وایي دغه هیواد کې د قیدیانو سره تشدد، خراب چلند او د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. عراقي چارواکي وایي نن یې د هیواد د موصل خار سره نږدې یوې موټر بمی چاودنې لږ تر لږه 8 کسان وژلې دي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي کازاکستان کې پرون ترسره شوی پارلماني انتخابات بنیادی جمهوریت تقاضي پوره کولو کې ناکام دي او د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې په مرسته د پیښور نشتر حال کې نن یعنی د ګل دوره نه د پښتو ژبې صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او کلام تھیٹر ڈراما هغه خپلی خپلی خلق شروع کیږي. دا ڈراما عباسی یوسفزئی لیکلی ده.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کاو او اوس بلاړ شو اسلام آباد ته. د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه به وورو چې د پاکستان کورنو رسپاڼو نن کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې وورو.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې ریاستي ادارو خصوصا حکومت او فوزي مشورولې ترمنځ د تیر څو هفتو نه چې کم تاو تریخوالي روان وو د تیر خالی په ورځ د تاو تریخوالي کې تر ډیره حده کمې راغلي دي او هغه داسې چې په دغه ورځ یو خود فوز مشر اشفاق پرویز کیانی او صدر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات وشو او دویمه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې کیدونکې دفاعي کمیټه اجلاس دی. ورسپانه لیکي چې صدارتي ترجمان فرت الله بابر تر مخه چې اشفاق پرویز کیانی د صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات خواهش څرګندونه وکړه. که آرمی چیف حالات ښه کولو لپاره د ملاقات خواهش اظهار کړی وي نو یقینا دا یو ښه فیصله ده او ممکنه ده چې اوس په دې تاوتریخوالي کې کمی راشي. خود پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی مشورولی ذمہواری جوڑی گی چې وزیر اعظم گیلانی لخوا ورکړی شوی بیان اثرات کمولو لپاره مؤثره او نتیجه خیز ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت لپکار دی چې ادارو سره ټکر په ځای د خپل ټول پام د اولس مسلو طرف ته راوګرځوي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې اخباری اطلاعاتو تر مخه صوبائی ډایریکټوریټ هیلث کې نرسانو ته ترقی نه ورکولو له وجې د گریډ 18 او 13 ډیر سیټونه خالی پراته دي چې له وجې دغه نرسان خپل کارونه په ښه شان نه کوي. ورسپانه لیکي چې اداره کې خراب انتظاماتو له وجې دا قسمه بې قاعدګانی کیږي ولې بلخوا ځینې نرسان سیاسي اثر رسوخ او سفارش له وجې د قواعدو خلاف ورزي کوي او دا شان دغه نرسانو ته ترقی ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي چې صوبائی ډایریکټوریټ هیلث خپل کارکردګي نه ښه کوي او دغه وجه دا چې یو څو هفتې وړاندې دې قسمه بې انصافۍ له وجې د پېښور لوی هسپتالونو ټولو نرسانو د نامعلومې مودې پورې هړتال کولو دړکه ورکړې وه. درې ورځې وروسته حکومت د نرسانو ټولې مطالبې منظورولو وعده وکړه خو بدقسمتۍ سره دغه وعدې په عملي توګه پوره نه کړې شوې او د کمې درجې نرسانو ته خو سفارش تر لاندې ترقی ورکړې کیږي ولې مستحق نرسان تر اوسه د خپل حق نه محرومه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د نرسانو سره ظلم زیاتې پرېږدي داسې نه چې دوی یو وار بیا په هړتال مجبوره شي او پېښور د لوی هسپتالونو کې خلک یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي. ورسپانه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور خواوشا علاقو کې د بجلی او ګیس ناروا لوډ شیډنګ او زیاتو بیلونو خلک دې ته جوړ کړي دي چې په احتجاج لاس پوري کړي. اداریه وایي چې وابډا والا د بجلی د غلا زور د هغه خلکو نه اوباسي څوک چې بیلونه جمع کوي او هغوی پسې لا زیات بیلونه لیږي. بل طرف ته د بجلی غلا ودرولو هم دوی آسان لار موندلې ده. په ځای د دې چې د علاقو دوره وکړي دوی په آفس کې ناست وي او وخت به وخته بجلی بندوي. اداري وړاندې لیکي چې دا ټیک ده چې اولس له هم ملکی وسایل ذاتی نه دي ګڼل پکار، خو حکومت دې هم سپین او تور په یو تله کې نه اچوي. ورځپاڼه لیکي چې د کلي مشرانو له پکار دي چې د هر غلط کار او غلا مخنیوي وکړي. دغه شان حکومتي کارمندان دې هم ګناګارو ته سزا ورکړي او د بی ګناو دې ډاډګیرنه وکړي، نور سره به حالات ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان او انګریزي ژبې ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پوس او استخباراتو ناوړه رویه به بلوچ ملت پالا د پاکستان نه پر بیلیدو مجبور کړي. بل پلا اسوسییټډ پریس لیکي چې په افغانستان کې به په هر غو امریکایي سرتیرو مقدمه چلول کیږي چې د ناوړه سلوک له وجې یو بل نورلس کلن سرتیری ځان وجلو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ د خپلې ناوړې کړنلارې له امله د بلوچستان ملتپاله بېلیدو ته اړ باسي. دوی د ملتپالو په ترې تم کولو او وژلو د پخلاینې ټولې لارې تړل غواړي. ورځپاڼه لیکي د بلوڅو سره سم برخورد نه ده شوی او نه د دوی د شخړو د هواري لپاره سمه هڅه شوې ده. د پاکستان د ملي امنیت اداره پوځ او استخباراتو ته ډیر واک په لاس کې ورکوي. که په دې کې اصلاحات راوستل شي ممکنه ده بلوڅ په یو وار بیا پخلاو د مرکز تر چترې لاندې ودرېږي. ډان لیکي هر ورځ په مردکیو د غلبې لومړو موندل، د خلکو او د سیاستوالو په مرموز ډول تختول او ماورای عدالت قتلونه حالات داسې جوړوي چې د بلوچستان خلک ورځ تر بلې مرکزونه لرې کیږي. ادارې لیکي په پاکستان کې په 1948 85 28 او 33 کې بلوچستان کې د یاغیتوب سلور ننداري لیدل شوی چې د مرکز لپاره پایلې ښې نه وي. اوس په نوموړي صوبه کې بلوچ بلتون پالو ډلو، بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنټ د بغاوت جنډه پورته کړې ده. ورځپاڼه لیکي حالات او واقعیت ښکاره کوي چې بلوچستان کې یو وار بیا پوځ د ټوپک په زور د ستونزې د هوارولو کوشش کوي او نتیجه یې دا ده چې بلوچ ځانونه نور هم محکوم، ځپلي او ځورېدلي ګڼي. ډان په اخره کې تجویز ورکوي چې حکومت ته پکار دی بلوچستان کې هر ډول عملیات ودروي او د مذاکراتو د پخلاینې لړۍ پیل کړي. بلوڅو ته باور ورکړي چې د دوی د قتل شو سیاسي مبارزینو د وژنو آزاد پلټنه به کیږي او د ترې تم شو کسانو د موندلو لپاره به حکومت اقدامات کوي او کدا سی وشول نو خای چې د بلوڅ ملتپالو زړونه به وګټل شي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي په افغانستان کې هغه امریکایي سرتیری محاکمه کیږي چې د ناوړه عمل د وجې یو بل نولس کلن سرتیری ځان وژلې. اژانس لیکي چې محکمه کیدونکي سرتیری ریان او فوت نومیږي او پرې تور دی چې د ناوړه سلوک له وجې ډینی چین ځان وژلې دی. نوموړي د تیر اکتوبر په 3 نیټه ځان وژه. ریان او فوت 22 کلن دی. 14 میاشتې کیږي چې د امریکا د پوځ لپاره کار کوي او د افغانستان نه وړاندې په عراق کې هم پاتې شوی دی. خو ډینی چین یوازې 2 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړې او بیا یې ځان وواژه. نوموړي خپلو خپلوانو ته ویلي وو چې د روزلو پر مهال به ورسره نسلي تعصب کې د ورته به کنځلې کېدې. ای پی اژانس لیکي د ریان او فود د سلوک له امله هغه ته د 3 نه نیولې تر 10 کلونو پورې سزا ورېدل کېدای شي. د نوموړي په اړه به په کندهار کې د امریکایانو په مرکز کې دننه پریکړه واورول شي.
دا زم همکار نجیب عامر چې نړیواله مطبوعاتي کتنه یې وړاندې کوله. او اوس یو بل رپورت. که څه هم دا وخت په شام کې د عرب لیگ سارون کې موجود دي، خو د دې هیواد د اولسي خلکو وجنې او نارامه لا هم دوام لري او د عام ولس تر څنګه کارپوهان هم وایي چې شام کې د خانه جنگ ویره ده. د شام پاړه د نیویارک ټایمز د یوې مقالې مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شام د ناآرام حالاتو په حواله یو مقاله شایع کړې چې پکې لیکي د عرب لیگ ناکامي د نړیوالې ټولنې دغه هیواد کې کم اثر رسوخ او د بشار الاسد نه علاوه د حکومت مخالفه ډلو بې پروايي شام د یو نه هواریدونکو شخړې په لور بیايي او حکومت مخالفه ډلې د بشار الاسد د واکمنۍ ختمولو نه زیات د هیواد کې د خانه جنگي د اندېښنو په حق لا خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد د بیلابیلو خارونو تر څنګه دا مهال ولسی خلق سرخار دمشق کې هم اوریږي او زیاتره په لویو سړکونو د شپې د سفر نه ډډه کوي. هلته سفارتکار وایي د دمشق سره نږدې سیمو ته هم نه ارامي رسیدلې ده. د قطر امیر سی بی ایس ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي د شام حالات داسې مقام ته رسیدلي چې دغلته عام وجنې د بندولو لپاره په کار دي چې عرب لیگ ځواکونه مداخلت وکړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ بشار الاسد د خطاب پر مهال ویلي د خپل حکومت خلاف روان ټول سازشونه به ناکامه کوي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی د روس او چین په ملاتړ ډېره تکیه کوي او داسې ښکاري چې دغه وینا یې هم حکومت مخالفه خلکو ته نه بلکې خپلو ملاتړو ته کړي. ورځپاڼه د دېرش کلن عبدالرحمن نومي حکومت مخالفه یو مظاهره کوونکي د خولې وایي بشار الاسد هیواد په دوه برخو کې وویشلو چې پکې یو خوا د هغه ملګري او بلخوا مخالفین دي او دا خبره به خونړي حالات رامنځته کړي. بلخوا ورځپاڼه شام ته ورغلي د عرب لیگ د سارونکو په حق لیکي چې په دوی کې د الجیریا عبدالمالک د خپل دندې نه استعفا ورکړې او ویلي دي چې بشار الاسد د خپل واکمنۍ لپاره یو ډال لټولو چې د دې سارونکو په ذریعه یې ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي چې د عرب لیگ د سارونکو مشن ناکامه دی. هلته د عرب لیگ مشر نبیل العربي هم وایي شام کې د خانه جنگي د شروع کېدو ویره ده. ورځپاڼه د شام د چارو د کارپوها پیټر هارلینګ د خولي لیکي د هیواد کې په 15 کاله کې دومره نه ارامي نه ولیدلې څومره چې دا وخت په نظر راځي. بلخوا د لیبیا د حالاتو برعکس د بشار الاسد د حکومت نه ډیر کم او د کمې درجه خلک بیل شوي دي چې په کې ځینې سفارتي چارواکي شامل دي خو د پوز تر څنګه نور حکومت یې په قابو کې دی. ورځپاڼه شام کې د انساني حقوقو د کارکونکو د خولي لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې ډیره نه ارامي خوره ده که یو خوا بیلابیل لوسیمو کې د حکومت واکمنی کمزوري کېږي نو بلخوا حکومت مخالفه ډلې هم کوم یو متفقه مشر نه لري او دا ډیره خطرناکه خبره ده چې په دې حالاتو کې به څوک راوړاندې کېږي او هیواد به په کوم لور بیایي.
په بلوچستان کې له تیرو دوه ورځو نه سخت بارانونه او واوري شروع شوې دي. د بارانونو له کبله په پشین کې د لیویست چارواکو په وینا د سلور ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. هلته د موسمیاتو د محکمې تر مخه راتلونکي سلور ساعتو پورې د نورو بارانونو پیشبیني هم شوې ده. د پشین د یاد شوې پیښې او په صوبه کې د بارانونو په اړه تفصیل د نیاز موسی خیل په دې رپورت کې.
د پښین د لیویزو په وینا لسختو بارانو وروسته بیلابیلې سیلابي او باراني نالۍ او خوړونه راخلاص شوي. لیویز زیاتوي همداسې یو خوړ هغه وخت خونړۍ ثابت شو کله چې یوې ګاډۍ ورڅخه د تیرېدو هڅه وکړه. د پښین د لیویزو مشر یا رسالدار میجر علي محمد ترین په دغه اړه مشال ته وویل
دغه کلی دی منظرې بوله منظرې دا د دې خاصه بیا شي ګاډي را روانه ده. په دې کې مطلب یو دوه زمانې دی یو څلور چنیان دی سره یې د کور سره بیا ګاډي چلی دا یو غټ لوړه بوله باندې بوله چې را شو سعودي سلاد نکي بوله پر دغه لار باندې نو دا وب پنجره دې دا ګاډي ور سره خښ کړه دوی مطلب دا دغه سره د ریډل نه دی وب پر دې سوي دي نو په دې کې یو زنان څلور چنیان ایکسپیر سوي
رسالدار میجر علی محمد ترین زیاته کړه لپیش ورسته لیویزو له متاثر شویو کسانو سره خپل مرستې کړې.
د منظرې بولی د دغه ځای دی دغه ځای دی د هغه لکې دی لویس کومه دغه مرسته کړې ده کوم کشنان چې دغه ول دغه ور پیدا کړو چې د امرو دا یو ځنان او د کشنان سره لکه نږدې دی د کشنان یې وړي دا لویس والا د پر هغه لیدې د خپل والا او د ګډه باندې د کشنان پیدا کړی دی هغه د فرصت وراله کړی.
یاد دی وی لتیرو دو ورځو څخه د ملک د نورو سیمو پشان د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې سخت بارانونه شوي. د صوبې سر شار کوټي په ګډون ژوب مساخیل کلاسیف الله زیارت پشین چمن او نورو شمالي سیمو کې بارانونه او پرغرونو واوره شوي او د خلکو په وینا دغه بارانو لیوي خوا د یخ په شدت کې زیاتو کړی خو ولې هلته بلې خوا ته لتیری سمودې څخه روانه د وچ موسم وضع هم سم کړی. د بارانونو وجې په پشین کې د ځاني تاوان د یاد شوي پیښې نه پرته د چارواکو په وینا د سبل ځاني یا مالی تاوان پیښه نه درمسته شوي. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
د خیبر پختونخوا د سیمې زنانو لپاره که څه هم د تعلیم موقع د مخکې په رنګ زیاتې شوې دي ولی بیا هم دا پښتنه راپورته کیږي چې هغې ته د اعلی تعلیم حاصلولو او د خپلې خوښې پیشه اختیارولو څومره واک ورکړی کیږي هغې څومره مظلومه او څومره ذمه واره دي. د دې په هکله تفصیل د انیسا انیلا خالد په دې رپورټ کې. دیو اندازی مطابق د خیبر پختونخوا زنانا چې د ټولې آبادی په 25% دی د تعلیم په باب لا په درې حصو کې بیلول شي، یعنی د کلو، خار او قبایلی سیمې زنانا، ځکه چې په درې واړه علاقو کې دو دستورونه مختلف قسم دي. د صوبایي سرکاري ویبپاڼې د وینا تر مخه د جنکو د سکولونو او کالجونو شمېره زیاته شوې ده او حالات په ښه کېدو دي، ځکه چې دې سره به د تعلیم شرح نوره هم زیاته شي. که هر څومره د زنانو د تعلیم په شرح کې زیاتوالی د خوشحالۍ خبره ده، ولی پوښتنه دا پورته کېږي چې د خیبر پښتونخوا زنانو ته د اعلی تعلیم یا د خوښې پیشه اختیارولو په لړ کې څومره واک اختیار حاصل دی؟ امبرین چې د جنکو د یو سکول استاد ده، مشال ریډیو ته وایي:
زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې د پښتنو زنانو ته مخکې تلو پوره پوره موقع ملاوي کی، ولی چې هغوی خود فیملی بیک گراؤنډ داسې کړه، هغوی مور پلار مایند سیټ داسې جوړ شوی چې هغوی نه پرېږدي لکه هایر ایجوکیشن ته یا کیریئر لپاره، جاب لپاره. بله خبره دا ده چې د الگ او جینے کې فرق خبره راشي. هغوی مور پلار هغوی ټریننګ داسې کړي کور کې الکانو ته زیات توجه ورکړل کېږي جنکو ته نه.
د صوبائی سرکاری ویبپاڼې د وینا تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د خواندګۍ شرح 1.5% ده او دغه رنګ په قبایلي سیمه کې د تعلیم شرح 0% ده. که چیرې د نارینه مرسته په پوره توګه میلاو شي، نو پښتنې زنانه پرې څومره کامیابي موندلی شي؟ د دې خبرې په ځواب کې د شماریاتو طالب علمې شاکره شینواری مشال ریډیو ته وویل:
موږ علاقه کې جنکیانې سبق نه وي، جنکیانې ټولې دي نو هغه بې تعلیمه دي، هیڅ سبق یې نه ویلی. بل دا چې سړو موږ سره مدد نه کړی په دې کې، کور خپل سړی چې کوم پلار شو ورور شو خاوند شو دي چې موږ سره لاس نه وړی په دې کې، موږ سبق نه شو ویلی. او دا چې زه چې نن تشایی یم هغه دی وجنه یم چې لکه خپل پلار سپورټ ما سره دی.
شاکره زیاته کړه چې پښتنې زنانه د چانک کمی نه دي، هغوی کې د مخکې تللو پوره پوره صلاحیت دی. ولې دې کې سهاده پوری پښتني زنانه خپل هم قصوروار دي چې د خپل جایز حق لپاره خپل کور والا رضا کولی نشي؟ د زنانو د تعلیم د شعبې په خوانی ډایریکټر سروت جهان مشال ریډیو ته وویل چې اکثر نوکر پیشه زنانو ته د کور او بهر دواړه ذمہواری په سر شي، د کومې لوجې چې هغې ته دا بوج مخکې وړل ګران شي، باید چې د کور خلک د هغې مرسته وکړي.
وګورئ دې وخت کې څومره زمونږ ریزلټ راځي په اف اف اس سي لیول باندې یا میټرک لیول باندې، هغه کې جنکې ډېرې مخکې روانې دي. خو دا جنکې بیا مخکې چې کومې لړې نشي نو د دې مختلف ریزنس دي. یو خو دا ده چې ځینې کورونه زمونږ داسې دي چې هغې ته په دې خبره باندې اعتراض وي، هغه وایي چې نه داسې ماحول دي چې چېرته کې صرف جنکې سبق وایي. دویمه خبره دا ده چې دا جنکې خو د ځینې کوالیفیکیشن واخلي، نو بیا زمونږ هغه ماحول داسې کنوینینټ هغې ته نه دی چې هغې په دې کې بیا کار وکړي، ځکه چې ډېر فیکټرز دي په هغې کې. زمونږ سوسایټي داسې ده چې هغې کې په اسانه باندې دوی ته جابز نه میلاویږي، دا مسله په کې عمره.
سروت جهان زیاته کړه چې باید زنانو ته د تعلیم او د هغوی د صلاحیت مطابق د نوکرو مواقع ورکړی شي. که د زنانو د بیلو یونیورسټو جوړولو ضرورت وي، نو حکومت لا په هغې لړکې سنجیدګۍ سره کار کول پکار دي او همدارنګ به پښتني زنانه د ملک په ترقۍ کې خپل کردار په صحیح توګه ولوبولی شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد. په پېښور کې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې غونډې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی او دا یې یو ښه ګام بللی دی. د فاټا سټوډنټس یونین وایي دې سره به سیمې ته ګټه ورسیږي، خو په هغه صورت چې کله دغلته امن راشي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه رپورټ لري.
د پېښور په صدر سیمه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمانو د نمائنده تنظیم فاټا سټوډنټس یونین یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې طالب علمانو په اف سی آر کې شوي بدلون یا اصلاحاتو باندې بحث وکړو. دې طالب علمانو د دې اصلاحاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې دې سره به د قبایلي سیمو په نوي کول کې سیاسي آگاهي راشي. د فاټا سټوډنټس یونین صدر لوکمان وایي چې دا اصلاحات د ستاینې قابل دي، خو د دې فائده به هله خلکو ته رسي کله چې په قبایلي سیمو کې امن راشي.
سیاسی ترامیم شو دا ډیر خوشاین دی. تر سره کوم نوجوانان چې هغه کې به سیاسي شعور پیدا شي او دوی به خپل حال زله تعلیمونو سره سره هم دې ته به سیاسي شعور ملاو شي، او چې کله سره ته سیاسي شعور ملاو شي نو هغه خپل حق چې هغه به جمهوریتي طریقه باندې आवाज بوچته کوي، خپل مطالبات به حل کوي.
د فاټا سټوډنټس یونین جنرال سیکرټری شفیق صافی په دې حقلا وایي:
هو، د غونډې بنیادی مقصد دا دی چې فاټا کې سیاسي ازادۍ هم پاټا ته ملاو شولي او دغه ازادۍ وروسته ته بجې کومه ده د سیاسي پارټۍ نو هلي ځلې بسي او دا غو پروګرامونه بسي په پاټا کې ځکه چې پاټا د ډیرو مسلو د سنځو لاندې تیر شوی در ډیر مودي راسي نو د دې موقع نه باید موږ داسې پیدا وچته کو چې زمنګ د پاټا د خلکو او د عوامو د پاره چې کومه ده پیدا ورکی او غو دې پیدا وچته کی
په دغه غونډه کې طالب علمانو د حکومت نه د طالب علمانو د یونین د بحاله هم غوښتنه وکړه. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په سیمه کې یخنی زیاته شوې ده او د لرګو او ګیس قیمتونه هم لوړ شوې دي چې لامل یې د دوی ستونزې نورې سیوا شوې دي. په دې هکله نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د یخنۍ زیاتېدو سره سم د لرګو او ګیس قیمتونه لوړ شوي دي. دوی وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټول کارونه په لرګو او ګیس باندې ترسره کوي او خپلې کوټې هم پرې تودوي. خو نن سبا د خیبر ایجنسۍ په بازارونو کې لرګي خواوشا 250 روپۍ من او ګیس 120 روپۍ کیلو خرڅیږي او په ځینې ځایونو کې یې دغه بیا نوره هم لوړه شوې ده چې اوس یې اخیستل د عام سړي د وس نه بهر شوي دي. دوی وایي چې یخنۍ زیاته ده او چارواکو له پکار دي چې بجلی هم بحال کړي او د لرګو او ګیس په قیمتونو باندې هم کنټرول راولي. په دې هکله باندې د خیبر ایجنسۍ د لنډې کوتل سیمې اوسیدونکی فیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
لرګو استعمال ډیر زیات شور سره کنه لرګي ډیر زیات دلته ګران دي روره په وسو او دیش کې مال سبې چې کوم ده کنه یو مال لرګي را کړی دی یو مال په زور په نه پورته دوی فیرو خو له یو مال لرګي وړي نن سبا واخې زین چې ارزان شي خامہ خر ورو کې ډیر زیات کورن چې ګران دی او ګیس خو وی خښتانه 670 باندې خري ګیس کې دی او ګیس هغه سکارو ولا کې کډواړي کې نو خود په زور په مال را تا دوی چې یو مال نه پورته واس نشته چې مال واخلې کنه درې سو په واګې لا فور کې زور په مال شو.
او د دغه سیمې یو بلتن اختر علي هم په دې اړه صدا سی وای
کله نه چې دلته واوره شوې ده نو یخنۍ ډېره زیاته شوې ده، ماشومان هم بیماران شوي، ورسره ورسره ګیس هم ګران دی، لرګي هم ګران دی. او کوم لرګي چې دي و 250 پورې من راکوي خو گزاره ډېره زیاته مشکله ده، بس یخنۍ ده تېرو یا دلته نو مجبورۍ نه چې بجلی نشته شنې لرګي مړي او ګیس مړي او خلک پیسې هم راکرز کوي او یخنۍ ډېره زیاته ده. بجلی نه په ګیس باندې کړو او په دغه شنو لرګو باندې کړو، بس ښه پوره شوه خو نه سره یې کړو. دغه
په لنډ کوتل بازار کې مو چې کله د لرګو او ګیس یو دکاندار حضرت نبی دا پښتنه وکړه چې تاسو د امروزه ژوند د ضرورت دغه سیزونه ولې ګران خرڅوي، نو دوی په ځواب کې وویل
نکرېګان هم زیاتې او مزدورانو خرچې هم زیاتې او دغه حساب موږ ټول هم لس شل روپۍ من کله وګټې کله هم نه ګټي کوڅه نه ګران کرېګانې زیاتې سل روپۍ لیټر ډیزل دی نمکې په اوو نیم زره راوړو سیتات نیم زره روپۍ کړی شو لارې هغه دغه حساب دی.
په خیبر قبایلی سیمه کې د لرګو او ګیس د قیمتونو د لوړوالي په اړه مو چې کله د لنډ کوتل پولیټیکل انتظامیه لاین افیسر عباس علي سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ ورته د لرګو نرخ 650 روپۍ من مقرر کړی دی او د ګیس قیمت مو ورته 170 روپۍ کیلو مقرر کړی دی او چې کوم دکاندار یې د دې نرخ نه بر خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په مومند او باجوړ ایجنسو کې د بارانونو وروستو ځایي کروندګرو خوشحالي څرګنده کړې ده چې غنم به یې ښه وټو کیږي. د مومندو او د باجوړ د محکمې زراعت چارواکو دغه کروندګرو ته مشوره ورکړې چې کروندګر د دې بارانونو څنګه ګټه کولی شي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې.
سورز وړاندې په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د یخ موسم بارانونه وشول او په لوړ غرېزو سیمو د باران سره سره واورې هم پریوتلې دي، ځکه ځایي زمیندار خوشحالي څرګنده کړي او وایي د هغوی فصلونه به اوس ډېره وده وکړي. د باجوړ ایجنسۍ د عنایت کلي یو کروندګر نیاز علي خان وویل هیله خو د باران اوبو د هغوی د ځمکو تند ماته کړه. او د باجوړ ایجنسۍ کروندګر اولس ته د محکمه زراعت باجوړ ایجنسۍ فیلډ اسیسټنټ غوث الرحمن د کیمیایي دوایانو مشوره داسې ورکړه.
او د کوم دغه چې جړی بوټي نه داغه د پرانه ټوپولډی شولا یا
پوما شولا یا سلیکٹر شو تاغه د پاره دا د وایس پی کول پکاره خدا چې څومره ضروري لکه وستا پکاره د په حل دغه چې دا فصل به غشي به ول نقصان ور کوي بیاغه تپیدنه نه ور کوي لکه باغی باندې غلطه سر بیا کوي
د پندیالی سیمې یو زمیندار لیاقتلی وویل د هغه زمکو ته بعد کوهانو او به ور کولې شوی خو بجلی به نه و او د باران اورستو هغه امید ساتي چې فصل یې خوشي
بجلی نیم خراب وي لکه دا خو بجلی باندې او کوي د زمګه پسنو نه راځي کم دي ام باران هو ډیر نو شو اوس دا باران نه شو یو نو به چې کومه کار شو او باران دا د اوس وسو شو دا ان شاء الله اوس په مخه باندې اوس دا شي دي نو دې سره به گزاره وشي بل باران به زر وشو نو هم خوشي
او دې دری پندیالی محمد ایجنسی بل کروندګر سید خان په وینا هغه لا هم کیمیاي سره خپل غنموله نه دا ور کړی
مخکې هو لګتن د مندري اوس دا او چې کوم دی هغه ملي کې شي د کجې د بیلې مثلا باران نه ونه نو بس دا به په وجه ملي کې شي اوس خو خدي ان شاء الله دې باران کې متایره دا وه ولا او بس برابرې ونه خړو نو ان شاء الله سبا پروګرام جوړ کو نو اوس بجلی له خښه دې دی وخرم کې او لال ما پټې چې کوم هغه د ور کړین
نو بیا د محمد ایجنسی د محکمه زراعت فیلډ اسیسټنټ شفیع الله پوینا دا سات خموسم دی او کروندګر اولس دی په سمدستي توګه فصلونو ته کیمیاي سری ورکړي
تو دا سرو استعمال وخم شیر کېدو ولاده نو چې په دې باران کې ورکړي نو هغه په ځنه به ډیر زیات پیداوار او ته وکي ان شاء الله چې امید لرو چې فصلونه به نور هم ډیر زیات خوشي
او فیلډ اسیسټنټ غوث الرحمن بیا وویل باجوړ کې ک بیا باران ونه هم شي نو زمیندار اولس بیا هم کولې شي چې فصلونو ته کیمیاي سری ورکړي
دا بولی کېږي چې په دې کې چې دومره نمی ده بیا دلته چې موسم صفای نو دومره پرخه کېږي چې کافي پرخه کېږي دا دا بولی کېږي شي او شي
او د محکمې زراعت په وینا امکان سرګندېږي چې دا وری د بارانو نورستو فصلونه ډیر خوشي شانواز ترګزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
بازی خلک د رزق په تکل کې خپل کور کلی پریږدي او دوی یا خو نور ملکونو ته لاړ شي یا بیا په خپل وطن کې د مزدوري په خاطر نور کلو خارونو کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي اسلام آباد هم په دغه خارونو کې دی چرته چې په سوونو مزدوران هر ورځ په دې خیال د سړکونو په غاړه ناست وي چې دیاړي به ورته میلاو شي ریاض موسی خیل په دې اړه رپورټ راکوي
دی خلکو د اسلام آباد په غاړو یا خوښه سیمو کې کورونه یا کمرې په کرایې نیولې وي او دلته د ژوند ورځ شپې سبا کوي اسلام آباد ته د روزګار په اسره راغلي خلک وایي چې کله موسم خراب وي یا هړتال وي نو ورسره د دوی کار روزګار هم نه وي د ملکن ایجنسی سره تعلق لرونکي یو تن چې نور الحق نومیږي او سوارلسم یې پاس کړی دی اسلام آباد ته د خپل راتګ مخه صدا سي بیانوي
دلته مزدوري لپاره قسم ملاو شغه مزدوري کوي چې بالکل متاثر کیږي پرون چې کم باران دلته
دغه شان یو بل ځوان چې نوم یې علم خان دی او تر دولسم جماعت یې سبق ویلی دی ګیله لري چې سیاستوال د وټونو په ورځو شپو کې دوی پیژني خو رستو ترې هیر وي
دلته چې وټته نه غواړي نو وعدې مادې وکړي او بیا چې پسې ورشي نو بیا ستا پېچان هم غلطه نه کوي ځان نه غرضه کوي نو بس دغه وجه بس سنشت مونږ ویراشه دا ټیم خو خراب نشي مزدوري خو بسره وکړو په دې وجه دل ترغلی
د دې وینا دا چې اول به دوی ته اسلام آباد کې خه کورونه ملاویدل خو له اوس داسې نوي
مونږ چرته غټ د دې ځګین سوولی نه دیو چې کلی نه سراوړو دلته مخوې خرو او باځې پکې چانس چرته ولېږي خو لکه مزه زیاته نشته
مشال ریډیو چې کله په دې حقلا د مواشي او اقتصادي چارو د کارپو میراج الحق نه تاسو کو چې ولې اسلام آباد کې کارونه کم شو نو هغه وې چې یو خو د ټول ملک او بیا خصوصا د کراچۍ د نامنه د لاسا خلک نه غواړي چې هلته لاړ شي نو ځکه زیات خلک دلته راغله او بلدا چې سرمایه‌کار هم د خیبر پښتونخوا په ځای پنجاب کې سرمایه‌کاری محفوظه غني نو ځکه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د روزګار موقع کمی دي او خلک د اسلام آباد مخه کوي د زیات کړه
کله چې خلک مایګریټ کیږي او خاص سنټر ته نو دا غي د وژنه ډیماند او سپلای په منځ کې ګیپ سی واکېږي ډیماند یا هغه یا هغه کمیږي هم نو کو پرسته هغه پاتې شي نو هغه ګیپ سی واشه کله چې سپلای سی وایي رسد سی وایي او طلب کمی نو ظاهر خبره ده چې یو خو ان امپلایمنت دغه تا سی واکېږي دیم دا غي سره سره چې رسد کله سی وایي او طلب کمی نو دا غي په ویج باندې دا غي کم اجرت کې د روزانه پاغي باندې غټ اثر پیږي
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د خیبر پښتونخوا او وفاق د متعلقه چارواکو سره خبري وکي ولې بریالي نشو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د نن ورځې خبرونه د پای شبو ته رسیدلې دي وس په منور شانه د خبرونو لنډیز واورو
د
د پاکستان سپریم کورټ د این آر او یا قامی پخلای ندا اورډیننس په اړه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالتي حکم باندې ګامونه پورته کولو کې ناکام ګرځولې او دروانې میاشتې په 19 نیټه ورته عدالت کې د پیښ کېدلو حکم کړی دی. د صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری کړی شوی دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ویل شوی د نوموړي سره وزیر اعظم ګیلانی او د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای بیلابیل ملاقاتونه کړي دي او ورسره د ملک په سیاسي او پوځي چارو خبرې اترې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن خپل یو ریپورت کې ویلي دغه هیواد کې د قیادیانو سره تشدد، خراب چلند او د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. عراقي چارواکي وایي نن یې د هیواد د موصل ښار سره نږدې یوې موټر بمی چاودنې لږ تر لږه اته کسان وژلي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي کازاکستان کې پرون ترسره شوي پارلماني انتخابات بنیادي جمهوري تقاضې نه پوره کوي او د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې په مرسته د پیښور نشتر حال کې نن یعنی د ګل د ورځې نه د پښتو ژبې صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په ژوند او کلام تیاتر ډرامه شروع کیږي. د دې ډرامې لیکونکی دی عباسین یوسفزئی.
د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نه اوریدو چې منور شاه وړاندې کولو. د سره نننې خبرونه پای ته ورسېدلې. زه انیس اجمل ټولو همکارانو سره یو ځای تاسو نه رخصت غواړم او په دې سفو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدئ. خوشاله اوسئ.